السلام علیکم. وخت په افغانستان کې لاس په جیس وی. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته زه صادق رښتینی له خپل تخنیکي همکار طاهر روشان سره ستاسو هرکلی کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې چین ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر حال درکوو. په یو بل راپور کې به د پاکستان واوري چې د دغه هیواد د پوځ مشر راحیل شریف وایي چې د خپلې پوځي دندې غځول نه غواړي او له دغه دندې به پر خپل وخت تقاعد سي. نور موضوعات هم لرو. د ازادي راډیو ونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم واوري، خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې قسیم سلامل چمتو کړي.
زه رحمت الله افغان یم. دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته د خپل سفر په دویمه ورځ ل خپل چینایي سیال سره کتلی. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د دغه هیواد د سخت دریځو وسلوالو یو مشر په افغانستان کې وژل سوی او د سوریې په حلب ښار کې په یوه انتحاري حمله کې له شلو زیات کسان وژل سوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته د خپل سفر په دویمه ورځ ل خپل چینایي سیال سره خبرې کړې. چینایي چارواکي وایي د صلاح الدین رباني او وانګینګ ترمنځ خبرې اترې په سیاسي، اقتصادي او کلتوري مسایلو متمرکزې وې. که څه هم د دې لیدنې په اړه کم جزئیات خپاره شوي، خو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه چین ته د صلاح الدین رباني د سفر چې د پنځشنبه تر ورځې به دوام وکړي د چین او افغانستان لپاره ډیر مهم دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې چین ته سفر کوي چې د هیواد د افغانستان د سولې په اړه په دوه دوره څلور اړخیزو مقدماتي خبرو کې برخه لرله. د چین ځانګړي استازي هم د اسلام آباد هم د کابل په خبرو کې برخه درلوده. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د دې هیواد د سخت دریځو وسلوالو یو مشر په افغانستان کې وژل سوی. رحم رمضان رحیمزاده پرون په دوشنبه کې خبریالانو ته وویل د تاجکستان د انصار الله ډلې مشر امرالدین تباروب د 2015 میلادي کال د جولای په میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوی. تباروب چې د ملا امرالدین په نوم هم مشهور و، د تاجکستان د حکومت پر ضد یې له 1992 څخه تر 1999 کلو پورې په کورنۍ جګړه کې مهمه ونډه درلوده. نوموړی په نوې لسیزه کې د ازبکستان د اسلامي تحریک غړی شو او په 2010 میلادي کال کې د انصار الله په نوم ډله جوړه کړه. له 2012 میلادي کال راهیسې دا ډله د تاجکستان لخوا د تورستي ډلو پولیس کې شامل شوې ده. او د بغلان سیمه چارواکي وایي چې له تیرې شپې راهیسې په دغه ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د بغلان والي عبدالستار بارز نن ازادۍ راډیو ته وویل دا عملیات یې د ډنډي غوري ولسوالۍ په ګډون په هغو سیمو کې پیل کړي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي. ښاغلي بارز زیاته کړه افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او تر هغې به خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي چې ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو له حضور څخه پاکې شي. ولسمشر حسن روحانی چې د دوشنبه په ورځ ایتالیا ته ورسید، د دې هیواد له صدر اعظم سره په روم کې د 12 میلیارد ډالرو په ارزښت یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړل. ویل کیږي چې د دې قراردادونو ډیری د انرژي او فولادو په برخه کې دي. د ایران ولسمشر ایتالیا ته پر رسیدو د دې د ایتالوي سیال سرګی ماتریلا له خوا یې تود هرکلی وشو. ایرانی چارواکي روم او ورپسې پاریس ته د حسن روحانی د سفر ډیر مهم بولی او وایي ورسره به د ایران او د دې هیوادونو ترمنځ د اړیکو یو نوی پړاو پیل شي. له نړیوالې ټولنې سره د ایران د اټومي پروګرام پر سر یو جوړجاړي ته له رسیدو او پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته ایران هڅه کوي چې خپل ځان له هغې انزوا وباسي چې د بندیزونو پر مهال ورسره مخ و. راپور نوایي چې د ایران ولسمشر به د ایتالیا له چارواکو سره په لیدنو سربیره د غلطه له یو شمېر سوداګرو او پانګوالو سره هم وګوري. نوموړی به په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو له مذهبي مشر پاپ فرانسیس سره هم خبرې وکړي. د جنوري په 20مه نیټه به حسن روحاني فرانسې ته ولاړ شي او هلته به له ولسمشر فرانسو اولان سره هم وګوري. ټاکل شوی چې د سوریې د سولې خبرې اترې د جنوري په 9 نیټه په جنیوا کې پیل شي. ټاکل شوی وه چې دا خبرې اترې د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیل شوې وي، خو تر جمعې ورځې پورې وځنډول شوې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی سټیفن ډیمسټورا وایي د سوریې د رژیم مخالفانو ته به د جمعې د ورځې په خبرو اترو کې د ګډون بلنه نن سه شنبه واستول شي. د ډیمسټورا په وینا د جنوري د 9 نیټې خبرې اترې به چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب کېږي، مخکې تر دې چې پکې حکومتي مسلې لکه اساسي قانون او راتلونکي انتخابات وڅېړل شي، د یو پراخ اوربند د ټینګېدو په احتمال او د بشري مرستو په رسولو به متمرکزې وي. د ملګرو ملتونو استازي هم همدارنګه وایي د سوریې د سولې د خبرو لومړی دور باید 2 تر 3 اونیو پورې موده کې بشپړې شي او ټوله پروسه به تر 6 میاشتو دوام پیدا کړي. د سوریې په حلب ښار کې په یوه انتحاري حمله کې لږ تر لږه 23 کسانو وژل شول. په لندن کې میشت د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د انتحاري حمله چې تېره ورځ ترسره شوه، په کې د احرار الشام وسله والې ډلې 19 جنګیالي او 4 ملکیان وژل سوي دي. د راپورونو له مخې انتحار کوونکي چې چاودېدونکي مواد یې په یو لارۍ کې ځای پر ځای کړي وو، د سوکاري په سیمه کې د احرار الشام ډلې په یو پوسته حمله وکړه. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې په یاد حمله کې د احرار الشام ډلې یو مهم قومندان او د دې قومندان د کورنۍ یوولس غړي وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد به تر هغې په سوریه کې د داعش پر اهدافو بریدونو ته دوام ورکړي چې اړتیا وي. پوتین پرون په شمالي قفقاز کې په یو پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل د بشر الاسد له رژیم سره د مسکو د مرستو هدف ترهګرو ته ماته ورکول دي. د پوتین په وینا روسیه نه غواړي چې د سوریې په تشکیلاتو او هغو ستونزو کې چې دا هیواد او سیمه ورسره مخ دی لاس وهنه وکړي. ولسمشر پوتین ټینګار وکړ چې د هیواد د هوایي ځواک مسؤلیت یې همدومره دی څو له هغو خلکو سره مرسته وکړي چې د خپل حکومت سره د ترهګرو پر ضد مبارزه کې همکاري کوي. پوتین دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې امریکا او ناټو ویلي روسیا د بشر الاسد د رژیم په منځلارې مخالفانو هم هوایي بریدونه کړي. او په کامیرون کې د ګڼې ګوڼې څخه په یو ډک بازار کې ځان وژونکي بریدونو لږ تر لږه 28 کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د دې افریقایي هیواد چارواکو ویلي په دې بریدونو کې 4 بریدګرو برخه درلوده. د کامیرون یو چارواکي ویلي د ترلاسه شوي معلوماتو له مخې برید کوونکي په غیر قانوني توګه له نایجیریا څخه دې هیواد ته ورغلي وو. کامیرون او نایجیریا دوه ګاونډي هیوادونه دي او د بوکو حرام ډله چې د دوشنبې د ورځې په بریدونو تورنه ده په نایجیریا کې مرکزونه لري. دو د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
ازادي راډیو اوري د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په چین کې دی او د خپل چینایي سیال سره په لیدنه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې په پروسه کې د چین پر رول خبرې کړې. په هلمند کې د امنیتي ځواکونو تازه ټاکل سوی مسؤل وایي کچیرې نظامی مسؤلین غفلت وکړي له دندو به یې لیرې کړي.
دا مې درسره وعده د هلمندیانو که ستاسو په خدمت کې صادق نه و د جنرال څخه هم دریشي کاږم او سرباز د جنرالۍ تر کچې پورې پیشنهادوم.
نن په کندهار کې لشاو خو 2000 کسانو د کانکور آزموینه اخیستل کیږي. د پوهنتون رئیس وایي دا ځل د نقل او درغلیو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر نیول سوي.
کلور 100000 نفرو ته د لوړو زده کړو وزارت آمادګي نیولې ده او 100000 رقمه پارچې جوړې کړې دي چې دا څنګه په څنګه یا په یو اتاق کې یا په یو صحن کې په میدانی کې کاتیانه پر کینی که سل کینی که 200 کینی که 500 کینی یو پارچه ده بلکه پارچه سرسار نخوری.
د پاکستان د پوز مشر راحل شریف وایي چې د خپلې پوزي دندې غزول نغواړي او له دغه دندې به پر خپل وخت تقاعد سي.
زه دا چې مګه وای دا نه شي زمونږ د خوشحالي په غم باندې بدل شي. نو که تاسو کوی کدا خوشحالي نورم زیاتوي نو یو بل ته دعوت ورکړي لاړ شي یو بل سره کینی چې اوس کوي نو دا خوشحالي دا رقم زیاتېږي.
د افغانستان د کرکټ تکړه لوبغاړي شهزاد محمدی دی چې وایي د کرکټ د بریا په خوشحالي کې ډزې او ټکان مکوي. د شهزاد محمدی د امریکا په تاندې څنګه خبرونه کې درته خبرو. دا او د ازادي رادیو بل ځنګړي پروګرام نیمه نړۍ د خبرونه په دوهمه نیمایي کې خبريږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د خپل چینایي سیال سره په لیدنې کې د سیاسي او اقتصادي مسایلو سربیره د افغانستان د سولې په پروسه کې د چین پر رول خبرې کړې دي. صلاح الدین ربانی چې د یکشنبه په ورځ د یو پر 15 ورځنی سفر په موخه پیکینګ ته رسیدلی، ټاکل شوی ده چې د چین له ولسمشر سره هم وګوري. په دې اړه نور تفصیل د اجمل آند په راپور کې.
د افغانستان د سولې په مقدماتي پړاو کې د چین د منځګړیتوب د هڅو په دوام د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته تللی او د دې هیواد له چارواکو سره یې لیدنې پیل کړي. ښاغلی ربانی د خپل سفر په دویمه ورځ د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګی سره کتلی چې د چارواکو په وینا یې خبرې اترې په سیاسي، اقتصادي او کلتوري مسلو متمرکزوي. د دې لیدنې په اړه کم جزئیات خپاره شوي، خو د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هوا چون ینګ د دوشنبه په ورځ پیکینګ کې وی خبري غونډه ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه چین ته د صلاح الدین ربانی دا سفر چې د پنځشنبه تر ورځې به دوام وکړي د چین او افغانستان لپاره ډیر مهم دی. د میرمن هوا په وینا ښاغلی ربانی به په دې سفر کې د چین له نورو لوړ پوړو چارواکو سره هم وګوري. د چین د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼې د دې وزارت د ویاند لخلي ویلي چې دوی هیله مند دي د ښاغلی ربانی د دې سفر په نتیجه کې به ټول هغه توافقات چې د چین او افغانستان مشرانو ترمنځ مخکې شوي عملي شي او سکل به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت په برخه کې اړیکې نورې هم پراخې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې چین ته سفر کوي چې د هیواد د افغانستان د سولې په اړه په دوو دورو څلور اړخیزو مقدماتي خبرو کې فعاله ونډه لرله. د چین ځانګړي استازي دینګ شیجین هم د اسلام آباد او هم د کابل په خبرو اترو کې برخه اخیستې وه. ځینې څېړونکي وایي چین هڅه کوي چې افغان حکومت د خپلو مخالفو وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي. د فوډان په پانتون کې د جنوبی اسیا د څېړنو د مرکزی او څېړونکو دو یو کانګوای د چینایي چارواکو سره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر خبري اترې به د دې هیواد لپاره یو فرصت وي چې د افغانستان له حکومت سره په ګډه کار وکړي او طالبان د خبرو میسته کینوي. په لندن کې د یونایټیډ شای انسټیټیوټ یو څېړونکی رافایلو پنوتشي وایي د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین رول څرګند دی. دا هیواد غواړي چې په دې مسله کې ډیر ښکیل ووسی. د پنوتشي په وینا د چین دا هڅې کولای شي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د لویدیز رول راکم کړي. افغان کارپو سید فرهاد شمی وایي چین ته تللی افغان هیئت به هڅه وکړي چې په ځینو برخو په ځانګړې توګه د افغانستان په سوله کې د پاکستان د رول په اړه چینایی چارواکو ته قناعت ورکړي.
نقش هیئت افغانستان در این گفتگوهای خود
بود. اغلی شنوی د افغانستان د هغه هیئت رول چې چین ته سفر کړي ممکن دا وي چې چینایانو ته د افغانستان د حکومت د دریس پاړه چې د دې هیواد پر ملي ګټو ولاړ دی ډاډ ورکړي او قناعت ورکړي څو هغه پښتنې چې چینایانو سره دي د سولې د خبرو تر پایل مخکې جواب کړي. پاکستان په سیمه کې د چین له نږدې ملګرو هیوادونو څخه د ګڼ څارونکو په دې باور دي چې چین کولای شي له پاکستان سره یو ځای کار وکړي څو په افغانستان کې د سولې پروسه بریالی شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په هلمند کې د میشتو قوتونو تازه ټاکل شوی او فراتپی مسول تورن جنرال جبار قهرمان وایي کچېری نظامی مسولین په دندو کې غفلت وکړي له دندو به لیرې کړي او هغه سرتیری ته به د جنرالي رتبه ورکړي چې د جنگ په میدان کې د ځان وړتیا ښیي. الیاس دایي ریپورت لري.
تورن جنرال عبدالجبار قهرمان چې تور زوړان دي ولسمشر محمد اشرف غنی په امر په هلمند کې د ډیره قوتونو او عملیاتي ډلې مشر ټاکل شوی کچېری په امنیتي ادارو کې په خاص ډول د وسلوالو ځواکونو په کندکونو او تر دیل وړ او لاندې کوم نظامی مسؤل د خپلې دندې پر مهال غفلت وکړي نه یوازې به له دندې لیرې سي بلکې ورکول سوي رتبې او مډالونه به ترې واخیستل سي او پر ځای به هغه سرتیرو افسرانو ته ورکول سي چې د ځانه څخه د جنګ پر میدان وړتیاوې ښیي. قهرمان چې د شپې 12 بجې د نادلي ولسوالۍ د چانجیر او بابا جاړوند سیمو د امنیتي کمربند له پوستو او سرتیرو څخه کتره درلوده وویل دا صلاحیت ولسمشر ورکړ دی او دا ځل به د مکافاتو او مجازاتو پروسه عملي کیږي.
دا مې در سره وعده ده هلمندیانو که ستاسو په خدمت کې صادق نه وو د جنرال څخه هم درې شکایم او سرباز د جنرالي تر کچ پورې پیشنهاده وو. زما سره خپل د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر صاحب اشرف غنی دا وعده کړې ده چې جبار دغه دوه اصل په هلمند کې پیاده کړي. هغه چا چې د هلمند د خلکو په خدمت کې رسالت ترسره کاوی څومره مکافات چې ورکولی سي وریکه که چا نه کاوی چې څومره مجازات چې ورکولی سي وریکه چې یوه ورځ دلته مسؤلیت ولرم دغه اصل به تطبیقوم.
د هلمند په یو شمېر سیمو کې د تیرو دریو میاشتو راهیسې توده جګړه روانه ده. نادالی مارجا سنگین او گریش کلوسالیو که هر ورځ د تودو جګړو له امله حکومتي سرتیرو وسلوالو ته مرګ ژوبلې وړي. د جنگ د دوام یو لامل په دې ولایت کې د میشتو قوتونو ترمنځ نه همغږي شودل سوې ده، او چې د دغو قوتونو د همغږي او موثرو عملیاتو پلانونو ترڅنګ مرکز ته د افغان ځواکونو د نیمګړتیاوو او اړتیاوو تر موندلو وروسته د راپور ورکولو دنده په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالجبار کهرمان ته سپارل سوې ده. خلکو ته د امنیت ته بیا راتللو امیدواري ورکوي. کهرمان وایي د امنیتي پوستو نیولې تر جوستامونو او قرارګاوو پورې به په ټولو ځایونو وګرځي او د سرتیرو اړتیاوې او غوښتنې به پیدا کړي.
پوسته په پوسته به د دیشو څخه تر مساکلا پورې ګرځو، او د هر سرباز د هر افسر د هر منصوب مشکل به اورو. اول به چارواکو ته د هدایت او د لارښوونې هدایت ورکوو چې د دې د مشکل په حل کې اقدامات وکړي، ولې که چا نه کول زموږ دپاره بیا دا توانمندي شته چې مجازات او مکافات تطبیقم.
په هلمند کې د ټولو قوتونو د همغږي او عملیاتي پروګرام مسؤول تورن جنرال عبدالجبار کهرمان په داسې حال کې دغه خبرې کوي چې ویل کېږي په دې ولایت کې د دې وروستیو جنګونو د دوام او زیاتېدو سره د امنیه قمنداني او قول اردو په شمول نوې مقررې سوي دي او د دفاع د وزارت په وینا لا هم دوام لري. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اړوند د ډیورین پر کرښه پراته سرحدي پولیس وایي چې پر وخت اکمالات نه ورته کیږي. د دوی په وینا وسلوال د نږدې حملې پر کوي، خو د تجهیزاتو د کمبوت له امله د دوی لاسونه تړلي. په دې اړه نور جزئیات د روحلان وري په راپور کې.
د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ د ډیورن په کرخه موقعیت لري چې د نواپاس په سیمه کې افغان پولیساتي ځواکونه پراته دي. پخوا د نواپاس په سرک د کونړ او کوزي پښتونخوا ترمنځ موټرو تګ راتګ کولو، خو 15 کاله کېږي چې په یاد لاره کې امنیتي ستونزې پیدا شوي چې د خلکو ترڅنګ هلته پراته سرتیري هم ستونزو سره مخ دي. له نواپاس څخه یو پولیساتي سرتیري چې له نوم ښودلو یې ډډه کوله په تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل څه موده کېږي چې پوستو ته یې غځېدلې لاره وسلوال مخالفینو بنده کړې، چې له امله یې دوی ته په وخت خوراکي او نور توکي نه رسیږي.
نواپاس بارډر نه سره خبرې کوم، دلته موږ نه مهمات لرو نه شه لرو، الکان ټول ویښتان هم زه خدای په ولو پراته دي، کوشي ځنګلې نه نه جوړ دي چې شېدل درنه لرو، او څنګه ته موږ نایلان یو پوسته پراته ده او هغه موږ سره ډېره نږدې ده، پوشي زموږ خپل سرحدي پوسته ده، موږ هغه هغې ته راځي هغې غږ موږ ته راځي، او په مان کې موږ ته 15 کوره دشمن پروت دی، او په دغې باندې نه عملیات کېږي نه اجرات کېږي، پوه شو، او لارې ټولې بندې کړې دي.
هغه وایي کله چې کوم ملګری ټپي ناروغ او یو وژل شي نو هغه ورته په ورځو ورځو پروت وي، څو هلیکاپټر ورشي او بیا یې انتقال کړي. یاد سرتیری وایي ډیری وختونه ورته اوبه هم نه رسیږي.
دلته موږ د اوبو مشکل لرو، لاندې د غره بیغ نه پوه شي چې نه د هغې نه په پشا اوبه راوړو، او دغه خلکو د پاکستانو ته موږ سوال کوو، سوالګر یې کړلو، پوه شوې موږ ډېر ځو خدای شي خجاله کړو، دی په مالیشه کته شوله پنجابۍ نه وخته دوه خپل ترخط کوي کړلو، موږ دغلته ورور درې څلور پوستو باندې پوه شوې چې موږ نه لرو، څوک اجرات زموږ نه کوي. ما دغه خبرې زموږ دغه مشرانو ته ورسوئ، پوه شي ډاکتر صاحب اشرف غني ته یو وزیر ته وزیر دفاع ته.
په ختیځ کې د پولیساتو ځواکونو د لیوا قومندان جنرال ولی خان شینواری هم ازادي راډیو ته یاد ستونزه ومنله، او وی ویل چې دوی مرکزی حکومت سره خبره شریکه کړي او د مشکل هواری د پاره یې ورسره ژمنه هم کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد اسلام ارمان د خوست لیکلي ک طالبان خپل غوښتنې له افغان حکومت څخه لري، باید دوی لومړی میست حاضر سي او بیا خپل شرطونه واضح کړي. احسان الله بارک د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه لیکلي چې په هلمند کې باید د افغان ځواکونو تشکیل زیات سي، ځکه چې په هلمند کې اکثره پولیس خالی دي. او بیا هم د هلمند سمیع الله بارکزی لیکلي دي چې افغان حکومت باید پر ټولنیزو شبکو بشپړ کنټرول ولري، ځکه چې ځینې کړي د دې شبکو څخه ناوړه استفاده کوي. البته د بارکزی مطلب د ټولنیزو شبکو څخه فیسبوک، ټویټر او نور. د کندهار پوهنتون چارواکي وایي چې د کانکور په ازموینه کې د فساد او درغلوي د مخنیوي لپاره نوي تدابیر نیولي. ټاکل شوی چې نن تر غرمې وروسته په کندهار کې د کانکور ازموینه واخیستل سي. د کندهار پوهنتون د رئیس حضرت میر توتاخیل سره ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې توتاخیل وویل چې د دې لپاره ځانګړي تدابیر نیولي دي او په سر کې دا پوښتنه جواب شوې ده چې د درغلیو او نقل کولو د مخنیوي لپاره دغه تدابیر څه دي.
کانکور کمیټې وزارت سلسله چالي ته تدابیر نیولي دي چې د سوالو په چاپ کولو کې، د هغو په پټه کاپي کولو کې، د هغو په انتقال کې، د سوالانو د سوالونو په څرنګوالي کې باید داسې میکانیزم په کار واچولی شي چې حتی پارچې تکرار نه وي. او که دغه پخوا به داسې و چې یوه کاپي به د امتحان نه وروسته چا پورته کړله، یوه کاپي به واخیست هغه به ټول افغانستان ته لیږله، نو خلکو به داسې فکر کوو چې دا پارچه راوتلې ده، نو هغه پارم به بیا په نورو ولایاتو کې خلکو کوت چې کېدای شي زموږ سوالونه هم داسې راشي. سږکال برخلاف د دغو ټولو خبرو 450 نفرو ته د لوړو زده کړو وزارت امادګي نیولې ده او 450 رقمه پارچې جوړې کړې دي چې دا څنګ په څنګ یا په یو اتاق کې یا په یو صحن کې په میدانی کې کاتیا نفر کینی که سل کینی که 200 کینی که 500 کینی یو پارچه ده، بلکې پارچه سره سار نه خوري.
سش کال په کندهار کې د کانکور په ازموینه کې په څومره شمیر زده کوونکي برخه اخلي او په دې کې د شوزو فیصد څومره ده؟
اده که چې موږ ته خو سب تنام وزارت معرف کوي، ما چې د کانکور د کمیټې د مسؤلینو نه پوښتنه وکړه، دوی چې زما سره خپل معلومات شریکول چې موږ امادګي ورته نیواله د چوکیو لپاره، د اتاقو لپاره، نو ما ته د 2200 څونه پر شاوخوا کې، یعنی د 2250 نفر پر شاوخوا کې موږ امادګي دوی موږ ته ښوولې وه، ولې موږ د 2800 نفر لپاره امادګي نیولې وه، ولې دوی موږ ته ویلي چې 2250 پر شاوخوا کې کارتونه د کندهار نه، هغه څوک چې د زویلې سم د نورو ولایتو په تناسب چې دا شمیر بیخي ډېر کم ده، ولې دا د وزارت اصله چلي وظیفه نه ده، دغه مسولیت نه ده.
د کانکور د ازموینې په اړه ویل کېږي چې دا پروسه په مجموع کې ډېره پیچلې وي او زده کوونکي د خپلو رشتو په د انتخاب پر مهال کره انتخاب نسي کولای. سش کال په دې برخه کې د عامه پوهاوي لپاره څه پروګرامونه
دا موضوع ده؟ په دې موضوع کې هم وزارت معرفت خپل پیشنهادونه ورکړي دي چې که چیرته په مجموع کې دا مشکل ده تر 12 سمپې زمونږ عمومي وایي، لکه یې نورې دنیا په خپل داسې نه وایي چې علوم اجتماعي ساینسی مضامین سره جدا کی، رشتې جدا کی، نو موږ هم دغه پیشنهاد کړی د وزارت معرف ته له خپلې لارې نه هم کړی ده چې که چیرته د نهم سنف فارغان چې لسم سنف دي دا په رشتو وویشلی شي، یعنی یوه برخه یې آرت یا علوم اجتماعي یا ټولنیزو علومو ته لاړه شي، بله برخه یې ساینسي یا طبیعي علومو ته لاړه شي، چې بیا هغه فاکولټي چې کانکور ورکوي هغه به د طبیعي علومو فاکولټي انتخابوي او دا به د اجتماعي او ادبي علومو فاکولټي انتخابوي. دا به یو څه د هلکانو سره د دوی د خواهش له مخې نه دا به یو د دوی سره یو کومک وي.
کندهار پوهنتون سږ کال په څومره اندازه محصلان جذبوي او په کومو رشتو کې؟
موږ تاسو پوهیږئ چې موږ فقط 12 دپارتمنټ هغه لرو، پوهنځای لرو، 12 پوهنځای لرو، او په 12 پوهنځیو کې 40 تحصیلي رشتې دي، 40 تحصیلي رشتې دي، او غیر فارغ دي چې دي تقریبا 8 رشتې هغه دي چې ټولې 250 څنګه کېږي، چې موږ یوازې په افغانستان کې سکل په کندهار پوهنتون ته په 40 رشتو کې محصلین جذبوو، چې دا د 12 فاکولټو په مجموعه کې ده، چې په دې کې زراعت ده، طب ده، تعلیم تربیه ده، انجینري ده، مثلا شرعیاتي، اقتصاد، اداره عامه ده، کمپیوټر ساینس ده، د ژبو او ادبیاتو فاکولټه ده، اداره عامه ده، او د استوماتولوژي فاکولټي دي. دغه فاکولټو ته موږ سږ کال د پلان له مخې نه د 2650 نفره په پلان کې لرو چې موږ یې ونیسو.
د کندهار پوهنتون د رئیس حضرت میر توتاخیل مرکه مو اوریدل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحل شریف وایي چې د خپل پوزي دندې غزول نغواړي او له دغه دندې به پر خپل وخت تقاعد شي. د جنرال راحل شریف د کاري مودې نیټه د روان کال په نومبر کې پوره کیږي. زبیح الله شفق په دې اړه راپور لري.
د پاکستان د پوست لخر جنرال ای شریف ویلی د خپل پوزي دندې غزول نغواړي او پر خپل وخت بل خپل دندې ریټایر یا تقاعد شي. دا په داسې حال کې دا چې د خغلی ریل شریف کاري موده د روان کال په نومبر کې پای ته رسیږي، خو له ډېرو ورځو راهیسې په رسنیو کې دغه د کاري مودې د غزونې په اړه بېلابېل ګنګوسي روانو. د پاکستاني پوست مطبوعاتي څانګې یا آیس پی آر د دوشنبه په ورځ په خپور کړي بیان کې دغه ګنګوسیو او اوازیو ته په اشاره ویلي، د پوست د سر لخکر د کاري مودې د غزونې په اړه قیاسونه بې بنیاده دي. سر لخکر ویلي، پوست یوه ستره اداره ده، زه د کاري مودې په غزونې باور نه لرم او پر خپل وخت بل خپل دندې ګوښه شم. بیان همداشان د پاکستان ملي ګټې تر هر څه مهمې بللي او د ښاغلي رئیس شریف په حواله ویلي، د ترهګرۍ د جړو د ایستلو لپاره به هسې په ټول قوت همداسې ګړندۍ روانې وي. ښاغلی شریف د 2013 میلادي کال په نومبر کې د پوست د مشر په توګه ټاکل شوی و. د دې نه وړاندې پرویز اشفاق یعنی سر لخکر و چې د پیپلز پارټۍ په حکومت کې د مشرۍ موده وغځول شوه او د شپږو کالو لپاره یې د پوست مشري وکړه. ښاغلی راحیل شریف په داسې وخت کې د پاکستاني پوست مشر وټاکل شو چې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو واکمني په زور کې وه او همداراز د دې هېواد په بېلابېلو سیمو کې بمي چاودنې، ځانمرګي بریدونه او نورې ترهګریزې پېښې تر پخوا زیاتې وې. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پوست د مشر لخوا پر وخت د دندې د ګوښه کېدو د اعلان د هرکلي تر څنګ وایي، نوموړي په خپلې کاري موده کې ځینې زړوړې پرېکړې وکړې چې یوه یې هم په شمالي وزیرستان کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د عملیاتو پیلولو. مومند په دې اړه زیاتوي،
آرمی چیف خپل کردار د خپلې ادارې د مضبوطولو دپاره او د هغې د فعال کولو دپاره او د هغې نه پوره پوره کار اخیستلو چې کومه ذمهواري اخیستې وه هغه کافي دا پوری کوو بولا سرته مرو سولا او داغي نه صرف پاکستان کې بلکې بارانو ملکونو کې داغي هم ډیر تعریف شوه او د دین علاوه له افغانستان سره یا انډیا سره وغیرہ کې او غي کې چې کوم برخه خستل شي د سکیورټي په ادارې د سر لخر په ذمہ باندې هغه پوره پوره ادا کوي. جنرال راحیل چې هغه فیصلې ډیر بالکل د کوم د عسکري قوت ته داغي پوره پوره استعمال په داسې وخت کې چې داغي ضرورت او بل فیصله هغه چې هغه بولډ وي او هغه عمل کې امن راوستلو، نو زه هم چې دغه له هسته وګورئ نو د راحیل شریف کردار هغه ډېر ښه طریقې سره لوبولی. باقي د دا فیصله د راتلونکو دپاره یو مثال دی او امید دی چې دا مثال به قایم وساتلی شي.
د مومند په وینا د ښاغلي راحیل شریف لخوا پر خپل وخت له دندې د قید کېدو اعلان به ښایي د پاکستان ادارې لا پیاوړي کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د ګڼو سیاسي ګوندونو مشرانو او استادو هم د ښاغلي راحیل شریف د اعلان هرکلی او ستاینه کړې ده. د نړۍ د سوداګری مارکیټ ته د ایران له ورګډېدو سره د سیمې هیوادونه پر خپلو ممکنه ګټو او تاوان غور کوي. د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره یو ګټه د سیمې تجارت د درې ملاري پرانیستل کېدل دي. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
د شوروي اتحاد تر سقوط وروسته د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو د صادراتو یوازنۍ لار روسیا وه، خو ترکمنستان د کسپین د سمندرګي له لارې ایران ته د ګاز صادرات درلودل. په کسپین کې د ترکمنستان د طبیعي ګاز د صادراتو لار د ایران په مالي مرسته جوړه شوې وه. لږ تر لږه لس کاله وړاندې د سوداګرۍ دې مارکیټ ته چین هم ورګډ شو چې په منځنۍ آسیا کې د ګاز د انتقال نه لیکي سرکونه د ریل ګاډي لاري او له منځنۍ آسیا د انرژي د لېږدولو امکاناتو ته پراختیا ورکړه. له دې امله د منځنۍ آسیا هیوادونه ډیر مالونه له چین څخه واردوي. د نړۍ تجارتي مارکیټ ته د ایران له ورګډېدو سره د منځنۍ آسیا هیوادونو د تجارت درې ملار هم پیدا کړه. په داسې حال کې چې د چین او روسیې د سوداګرۍ مارکیټ له ستونزو سره مخامخ دی، دا چې د منځنۍ آسیا هیوادونو د سوداګرۍ درې ملار پیدا کړه دواړو هیوادونو ته د اندېښنې وړ خبره ده. د ګلاسکو پوهنتون استاد او د منځنۍ آسیا پیژندونکي ډاکټر لوکا ان سیسچی ازادي راډیو ته وایي، زه فکر کوم چې نړیوال مارکیټ ته د ایران ورګډېدل د منځنۍ آسیا د هیوادونو په ګټه دی، ځکه نړیوال مارکیټ ته باید د مالونو صادراتو ته اسانه لار ورکړي. دوی کولای شي چې د ایران لاري له خلیج سره ارتباط ټینګ کړي او د سمندر لاري ارزانه تجارت وکړي. یو شمیر کارپوهان داسې هم انګیري چې ایران به اروپا ته د منځنۍ آسیا د ګاز او تیلو د صادراتو اسانه لار وي. خو د ازادي اروپا ازادي راډیو یو پخوانی خبريال حسین آریان وایي چې تهران له داسې نقشینه دي څرګندې کړي چې له دې مسالې سره یې موافقت څرګند شي. حسین آریان وایي، زه فکر کوم چې ایران به خپل ګټو ته ګوري. ایران په 2018 میلادي کال کې لشتلجه 2.5 میلیون بیرل تیل په ورځ کې صادرول، خو د بندیزونو تر اعلان وروسته یې د اندازه 1 میلیون بیرل تر راټیټه شوه. نو لکه څنګه چې ایرانی چارواکي ټینګار کوي، د ایران حکومت به تر هر څه وړاندې د خپلو تیلو د صادراتو پر زیاتولو غور وکړي. د آریان په باور ایران باید د دې لپاره چې د سیمې د هیوادونو پر ستره تجارتي لار بدل شي خپل بنیادی تاسیسات پراخ کړي. حسین آریان دې ته هم اشاره وکړه چې د ایران حکومت تل د نورو هیوادونو لکه سوریه، لبنان، عراق او یمن په چارو کې د لسوهنی هڅې کړې دي. او وی ویل چې پر تهران د نړیوالو د بندیزونو له لرې کېدو سره به میلیاردونو ډالر چې مخکې کنګل شوي وو ترلاسه کړي. ایران به نړیوال مارکیټ ته د تیلو د صادراتو له آزادۍ سره وکولای شي چې خپل بهرنۍ کړنداره پیاوړې کړي او شاید په دې مورد کې د ایران لاسوهنی لا زیات شي.
تاسی ازادي راډیو اوري وخت لاس بجې او دیش دي کې سپه لاند کورنی او بهرني خبرونه رحمت الله افغان اوربي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته د خپل سفر په دویم ورځ لخپل چینایي سیال سره کتلی. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د دغه هیواد د سخت دریځو وسلوالو یو مشر په افغانستان کې وژل سوی. په پکتیا کې د ملي اردو چارواکو په تیرو څلوروي ساعتونو کې د جنوبي زون په څلورو ولایتونو کې د افغان ځواکونو سره په نښتو کې د لسو وسلوالو د وژل کېدو او پنځو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی چې د دوشنبه په ورځ ایتالیا ته ورسید د دغه هیواد له صدر اعظم سره په روم کې د 12 میلیارد ډالرو په ارزښت یو شمیر قراردادونه لاسلیک کړل. د سوریې په حلب ښار کې په یوه انتحاري حمله کې له شلو زیات کسانو وژل شوي. او د روسیې د دفاع وزارت ویان وویل د روسیې په وز هوډنه لري چې په سوریه کې کومه دایمي هوایي هډه ولري.
وس هم د اجمل تورمن څخه د کابل د چاپی مطبوعاتو مهم ټکی اورو.
د کابل چاپ ورځپاڼو په نننیو غنو کې هم تر ډیره د افغانستان د سولې په اړه مطالب چاپ شوې دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي افغان حکومت وایي له هغه چا سره به د سولې خبرې وکړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د بیګناه خلکو وینه توی نه کړي. سرخط دغه خبرې د افغان ولسمشر دمرسیال ویان سید ظفر هاشمی له خولې راخیستي او لیکلي دي چې حکومت به د سولې خبرې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د څلور اړخیزو غونډو لپاره مخته یوسي. سرخط د خاغلی ملي خلیدا خبره هم راخیسته چې د مخالف وسلوالو ډلو شرطونه د افغانستان خلکو ته د منلو نه دي. کابل پوسټ ورځ پاڼه بیا په دې اړه خپل یو مطلب کې لیکلي چې طالبانو د پګواش په غونډه کې د سولې لپاره خپل شرطونه مطرح کړل، خو په مطلب کې راغلي چې طالبان له خپل یو شمیر شرطونو په شا شوي چې د افغانستان په اساسي قانون کې بدلون، په افغانستان کې د اسلامي سیستم راوصل او له دغه هیواد څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل دي. د مطلب لیکونکي د غشان لیکلي طالبانو په دغه غونډه کې ویلي هغه مسایل کوم چې په ناټو په ځانګړي ډول امریکایانو پورې اړه لري د هغې په اړه باید د طالبانو او واشنگتن ترمنځ مخامخ خبرې وشي، خو د افغانانو په اړه مسایل په خپله حلوي ځکه د دوی په وینا افغانانې ظرفیت او چمتووالی دواړه لري. د مطلب د لیکونکي په وینا طالبانو د سولې د خبرو په برخه کې خپل ستراتیژۍ ته بدلون ورکړی او اوس مهال له خپل سری کرخې کوم چې په خوای په ډېر جدیت سره ورنه یادونه کوله تیر شوي دي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د افغانستان خلک د هر هغه اقدام څخه چې د افغانستان د سولې په برخه کې وي هرکلی کوي، خو هیله لري چې 14 کلنې لاسته راوړنې تر پوښتنې لاندې رانه شي او په دې برخه کې د قضاوتونو اصلي معیار باید د افغانستان اساسي قانون وي. د سرمقاله لیکونکي په وینا له همدې عمله افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د سولې په خبرو کې د افغانستان په اساسي قانون معامله نه کوي.
د خبرونې نیمایي ته رسیدلې او اوسم د ازادي راډیو دوه ونیس پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ نشر ته چمتو دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، وای لستونی بډ وهای غړی گئی د غریبانو خادی کله کله وینا. ملګرو له افغانستان د چاودنو او د بریدونو په اړه د خبرونو خپرېدل نوې خبره نه ده، خو د لوبو په اړه خبرونه په ځانګړي ډول د کرکټ بې ساري بری بیخي نوي او خوشحالونکي زیری وو. بس ځینې وایي چې کاش د ټوپک له ډز سره نوی بدرګه شي.
ځې پیرونه کې کېدل لا تازه خبر شو چې موټرو خلک ویلې دي
ستونزه ده چې موږ اکثره د خوشحالۍ په وخت کې ډزې کوو.
حیران پدې ما چې دا وسله زموږ خلک وسم دومره لري او بیا په استفاده باندې پوهیږي هم.
دوستانو موږ پدې اړه په نننې تاندې څنګ کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډالي اتلانو سره غږیدلی یو او د فوټبال فدراسیون ځینې مسؤلانو هم خپل نظرونه را سره شریک کړي دي. زه نورګل شفق یم. په دې ورستیو کې د ورزش په برخه کې د فوټبال او په ځانګړي ډول د کرکټ بې ساري بری او نړیوالې رسنۍ مجبور کړې چې په خپلو سرټکو کې د افغانستان په اړه د چاودنو او د بریدونو د خبرونو پر ځای د اتلو لوبغاړو ستاینې ته ځای ورکړي، د دوی ویډیوګانې او مرکې خپرې کړي او لومړی مخونه د دوی پر عکسونو ښایسته کړي. دا چې خوخی کله کله وینو زموږ ځینې ځوانان احساساتي شول او د خبرې په ډز ومنځل. په 2013 کال کې چې کله د فوټبال ملي لوبډلې د سوهیلی آسیا اتلولي خپل کړه او بیا چې سک کال د کرکټ ملي لوبډلې زمبابوي ته په یو رزنیو او شلاوري زلوبو کې ماتي ورکړه او د نړۍ په لسو بهترین لوبډلو کې حساب شو، ځینې احساساتي ځوانانو له ډېرې خوخی ډزې پیل کړې او لارو کوڅو ته راووتل چې دې کار ځینې زهیر او خفه کړل. د غځوان
من کور طرف ته شپخانه ده، د عمومي سړک ته د شپخانه ته راغلی دی، دا لار بند و، د شپخانه د مریضانو موټر ودرېدلی و، حتی په کسان یعنی محسنین راوتی و، عمومي سړک ته د سړک بند کړی و، ټایپونه په لوړ غږ چالان شوی و، یو څوک په کور کې مریض لري، یو څوک ورته بل تکلیف لري. ډزې پیرونه کې کېدل، تازه خبر شوم چې موټرو خلک ویلي دي ضرور و چول منځل شي، خو چې چاته اذیت و ازار نه رسیږي.
ستونزه را ده چې موږ اکثره د خوشحالۍ په وخت کې ډزې کوو، مثلا واده کوژدنده. ناسمه خبره ده، په اوسني امنیتي حالت کې کدی ته ولیدل شي، یعنی یو ډز په ټول خار کې یو ویر خپرولی شي. اوس دې کې څه پته لګي چې څوک د خوشحالۍ په اړه ډزې کوي، څوک دې چې هغوی تخریبونه کوي. یعنی تیر ځل چې کله د فوټبال لوبه ګټلې وه افغانستان ډزې شوې، په هغې سبا خبر راغی چې 15 زنانه زخمیان شوي که وژل شوي، په کورونو کې د مرمۍ ولیدلې. د خوشحالۍ اظهار په کار دی، خو په دې طریقې نه
هر شی تر یو حده پورې خوند کوي. حیران پدې ما چې دا وسله زموږ خلک وسم دومره لري او وسم ترې استفاده کوي او بیا په استفاده باندې پوهیږي هم. داسې خو همیشه چې هر وخت کې کیږي، پک داس کله وورو نو موږ داسې فکر کوو چې څوک ولاګیر دوالته زخی پرو دی یا ویني دی، هغه پخانی فکرونه زموږ را تازه کوي.
دوستانو، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی شهزاد محمدی چې په وروستیو لوبو کې ښه وځلید او نړیوال ریکارډونه یې جوړ کړل، وایي چې دوی د ځینو احساساتي ځوانانو له دې کاره خبرېدل او د هغوی د منع کولو لپاره یې پیغامونه خپرول.
موږ چې کوم زموږ د کرکټ بورډ پاڼه د ACB والا د هغې د لارې نو موږ خورې کړې دي ویډیوګانې چې تاسو دا ډزې مه کوئ، دا نه چې زموږ د خوشحالي په غم باندې بدله شي. نو که تاسو کوئ که دغه خوشحالي نور هم زیاتوئ، نو یو بل ته دعوت ورکوي، لاړ شي یو بل سره کینې چای وڅکي، نو دا خوشحالي دا رقم زیاتېږي. نه چې تاسو ډزې وکړئ، دا ډزې خو چېرته ځي نه، دا ورس کې خو نه پاتې کېږي، بېرته ځمکې ته راځي. او زموږ تاسو یو ورور یا خور یا داسې پلار ورور څوک به پرې لګېدل. نو زه ونه هیله کوم چې کوشش وکړئ دغه نه لږ پرهیز وکړئ.
بیرغ مو زموږ جکړو په نړۍ کې اتلانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو.
کڅ هم هڅه مو وکړه، خو د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي مو پیدا نشول کړای، مګر د افغانستان د فوټبال د درویش کلنو او 14 کلنو لوبډلو دوه لوبغاړي مو په دې اړه غږولې دي. دوی وایي
زه ارسلان حمیدی هم یو تن د 14 کلنو ملي ټیم د افغانستان لوبغاړی، او په خپله فیسبوک پاڼه کې نشته کړی چې دا باید نه په فایر تدلیل شي، دا باید په ملي اتن او نور رسم رواجونه چې د افغانستان دی په هغې دا تجلیل شي.
سید نصیر حسینی هستم، یکی از بازیکنان تیم ملی 23 ساله افغانستان. در قدم اول جای افتخار است که
سید نصیر حسینی هم د افغانستان د فوتبال د درویش کلن و ملی لوبډلی غړی. لومړی خدا ډیر د ویاړ ځای دی چې زموږ د فوتبال ملی لوبډله یو پیاوړی لوبډله ده او خځلیدلې ده. دویمه خبره ده چې هر لوبغاړی د خلکو هڅونې ته ضرورت لري چې باید تشویق شي، خو دا هڅونه باید مثبت وي، یعنی دوی باید په معنوي ډول وستایو نه په منفي توګه چې د ډزو په کولو سره د نورو خلکو د ځورولو سبب شو.
تو از این که مثلا با فیر مرمی موجب آزار و اذیت دیگر میشه.
ملګرو، د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون د تخنیکی برخی مسؤول او لوبسار طاهر روفی هم وایي چې دوی له ځوانانو غوښتي چې د ورزش بریاوې دې په سالم لارون منځي.
الحمدلله موږ تاسو مسلمانان او هر یو د افغان په سابانه په توګه باندې مسؤلیت لرو چې خوشحالي راولو افغانستان ته، او ډیره مبارکي وایم د افغانستان د فوټبال د بریا او د کرکټ د بریا چې خلک خوشاله کړو، او خلک بعد د کالو څخه یو ځنې خوشحالي او ځنې تعهد د ملي یو هر سره یو ځکیږي او خوشحالي کوي او منځي. دا ډیر افتخار ځای دی. مسله د دتو د ډیر اواز لري. اول دا چې مونږ په هر کور کې مشکلات د ذهني لرو، رواني لرو، په هر کور کې مریضان شته، په هر کور کې د افغانستان د 15 کاله جنگونه خلک ستونه کړ استری کړی د هر یو افغان مسؤلیت دی. بدون د خوشاله یا بعد خوشاله چې د دزو نزان منه کې او وختن از د فدراسیون فوتبال د دی راځي چې په یو بل چې باندې ولمنځ خوشاله نه یو.
او دوستانو، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډالي لوبغاړي کریم صادق هم وایي چې هیڅ ډول باره د یو بې ګناه انسان تر ژوند مهم نه دی. دی زیاتوي،
زه به چې کله دوبۍ کې وم او افغانستان به میچ وګټلو، نو بیا به زموږ د کورنۍ غړو او اکثره دوستانو به په ویچیټ او د ټویټر او د هر څه د لارې نه هغه د ډزو کلیپونه په لایف ما ته رالیږل. نو تقریبا جلال آباد کې 15 منټه نان سټاپ ډزې شوې وې، همداسې په کابل کې ډزې شوې وې، هنتر پیکا او دا شکې پورې وې خلکو چلولې وې. نو هغه ټولو دوستانو ته مې پیغام ورکړو چې تاسو ویډیوګانې ډکې کړئ چې زموږ د هیوادوال د خوشحالي په ډزو لمانځي. بیا زموږ خپل افغان پې مړ کې شهیدېږي، او زمال نظر کومنګ دا ټول میچونه سچې مونږ ونړیوال جام مونږ ټو مونږ یو کس د لاس ورکو، دا یو کس مونږ ته ډیر مهم دی، ځکه مونږ ته هر افغان ژوند مهم دی. او د ډس په ځای دی دغه کومې مرمۍ چې یو مرمۍ تقریبا په 25 افغانۍ کې دا روپۍ دی، یو غریب سړی ته ورکی هم به ثواب وشي، هم به خوشحالي او خلمانځنه وشي.
زه شرف الدین شاکرم، د افغانستان کرکټ بورډ د انسیه مسؤل یم. تاسو تاندې څنګه خبرونه او ریاست پیام میټول هیوادوالو ته داده چې کرکټ د سولې لپاره وکړي. کرکټ موږ د سولې لپاره کوو، او سولې د افغانستان لپاره اړینه ده، او افغانستان د نړۍ لپاره اړین ده.
ویل تاسو د ورزش د نړۍ ستوري او خبرې مو په خپل مینوالو او عامو خلکو خاغیز کوي. هغه ځوانان چې لا هم داسې خوخی او بریاوې په دزون مانځي څه پیغام ورته لري؟ ملګرو، د دې پوښتنې جواب د کرکټ ملي لوبډلې څو لوبغاړو تاسو را کړی دی.
زمانو نجیب زتران دی، او زه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله کې لوبه کوم. زمونږ همدا پیغام در ټولو ته چې ډزې مه کوئ، ځکه چې یو د خدای نه خواسته که چېرته یو کوم چې کوم څوک ولګېږي پې، نو زمونږ ټوله خوشحالي به اور په غم شي. نو اوس انشاءالله راغلي خپل هیواد کې اوس به ټولو ته همدغه پیغام رسوي ویډیو له لارې.
زه امیر حمزه، د افغانستان د ملي ټیم د کرکټ لوبغاړی. دا خوشحالي د ټول افغانستان خوشحالي ده، په ټوله دنیا کې چیرته افغانان اوسېږي د هغوی خوشحالي ده. خو مونږ که دا خوشحالي په ډزو لمانځو، نو دا د مونږ یو بل رور د بدبختۍ سبب ګرځېږي. او که تاسو خوشحالۍ لمانځئ، نو په خوشحالۍ لمانځئ، په ډزو مه لمانځئ.
زما نوم راشد ارمان دی، او زه د ملي ټیم لوبغاړی یم. بالکل، مونږ به چې کله میچ وګټل، نو ملګرو ویل چې مطلب په جلال آباد کې کابل کې ډېرې ډزې وشوې که نه. نو مونږ اکثره لکانو بیا ویډیو کلپس هم وکړل، نو فیسبوک د لارې شیر کړل. نو خلکو ته هم دا پیغام ورکړو چې تاسو دا ډزې مه کوئ، نو ښه خبره نه ده. دا خوشحالي تاسو په نورو طریقو سره په نورو لارو سره هم منځلی شئ. نو تڼنه وکړئ، سندرې ووایئ، دا هم یو ښه دغه دی، خو د ډزو نه پرهیز وکړئ.
دوستانو د افغانستان د کرکټ د ملي اکاډمي یو روزون کې سید رحمان احمدزی او د فوټبال د ملي فدراسیون د ننګرهار د څنګه فنی مرستیال فضل رحمان شاهزاد وایي چې دوی په دې برخه کې د لوبغاړو په مرسته د خلکو د عامه پوهاوي لپاره هڅې کړې دي چې نتیجه یې هم ښه وه.
بالکل تلویزیون کې موږ کینو کمنټري بخش کې کینو تفسیر هم پکو همدام د ملک او ټولو وګړو ته همدغه یو خواهش ده همدغه څخه دغه هیله کوو چې خوشحالي یا بریاوي په ډز مل مانځي موږ سل نورې لارې لرو خپل بیرغ ته نور تنونه وکړي دغه بریا المنزل تنه په ډز باندې کې
د زما د ټول د سچ استادانو ورزشکارانو ټول مې چغسر مې جلسهونه ولا په دفتر کې او ټول ته مې دا پیغام ورسوه چې په خپل د پیغام خو قریو ته خپل دوستان ته خپل د کوڅې دوره سوي چې موږ د ورزش بیت په سل هکې بیت مخې وسو نه په ډز نه په ډول او دا ډز د حسینه د ناروا ده او د خکار نه د حامل نه ده دا خبر په سل کې نو اته په خلکو باندې تاثیر کړی ده ان شاء الله پاینده راتلونکي لوبه کې سکی به ان شاء الله دا نشه استفاده ته محصول ده چې شاید یو ډز بونه شي.
افغانان کمی خوخی لري نو دا خوخی دی په غم نه بدلوي. همزولو داسې څه د خبرونې په پای کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي میرویس اشرف وایي او زیاتوي چې په خوای هم د داسې نامناسبه کارونو مخالفت کړي او بیا به هم کوي. د دې په قول
په شک دوی د خوشحالي ولمنځي ځکه چې په افغانستان کې خوشحالي موږ تاسو ډیره کمی لرو به شک دی ولمنځي د ملي خوشحالي کاغه د کرکټ وی کده فوټبال وی کده نور ورزشونه وی ولې د دې شي موږ جدن ورنه خواهش کوو وختنه مرنه دادا چې باید په دزو کې عاجز خلک زوبل نشي خدای نه خسته مړ نشي نو دغه یو وختنه مده
برهم زمون جکړو پنړی کې اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو
پرختیا ملګرو همدا لوبغاړي دي چې افغانانو ته خوخه ورکړي د افغانستان نوم یې وځلاوه په نړۍ کې د افغانستان تور سور او شین بیرغ ورپاوه نړیوالو ته ل جنگ جګړو تاوتریخوالی او فساد څخه هاخوا د افغانستان یو بل روخانه او مثبت اړخ وروخوده ځکه خود ټولو لخلي نن دعاګانی ورته وزي نو همزولو همدا سیالي دي چې د خلکو ترمنځ دوستي او مینه زیاتوي په دې هله چې د لا ډیرو بري او شاهدان و اوسو خو نور هیڅ بري په دزو نن منځو تاندې څنګه ران غاړو تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړې facebook.com/tandesang دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندلې او اوریدلې شي pa.azadiradio.org او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه خپل نظر را سره شریکولې شي shafaq@rferl.org بریالي اوسه
اس ویار دې ټول ملتي غرور زمونږ غیرتي سمبول مو دې سرحدوں نام مات کڑی دیدی سولے سفیرانو زمون قہرمانانو زمون قہرمانانو زمون قہرمانانو زمون قہرمانانو زمون قہرمانانو زمون
قہرمانانو نیما نڑئی
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ روان خبرونه کې د خزو ترمنس په ناسالمې سیالي او شریکي خبرې کوو بي ځای سیالي او شریکي او د خزو ترمنس منفي رقابتونه څومره د دوی کورنۍ ژوند کې ستونزې راولاړوي د خبرونه ز مسوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به ل نجيبي زمان نه د خزو پاړه د ونې مهم خبرونه واورو
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې د سولې خبرو لپاره ناسب د میرمنو د جنگ د قربانیانو او مدني فعالانو له حضور پرته ناکاموي د سولې د پروسې د ترنګوالي په اړه په څلور اړخیزو غونډو کې د شوزو د استادو نه بلنی د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن اندیشنې را پرولې دي د دې کمیشن مشر سیما سمروي د سولې خبرو لپاره د نقشې جوړولو په دویم څلور اړخیزه غونډه کې هم د شوزو د استادو مدني فعالانو او د جنگ د قربانیانو د حضور څخه خبر نسته اغلی سمر د څرګندونې د سولې تګلارې تر نامه لاندې په دوه ورځنۍ غونډه کې چې په کابل کې جوړه سوې وه وکړې. د بشري حقونو د کمیسیون مشر وایي چې په افغانستان کې واقعي سوله هغه وخت راتلای سي چې د قربانیانو حقونه په دغې پروسه کې تر پښو لاندې نسي. د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې یو سړی د خپلې ځوانې ښځې پوزه په چړې پرې کړې ده. دا ښځه چې ریزه ګل نومیږي د میمنې په ملکي روغتون کې رسنیو ته ویل دي چې له واده یې شپږ کاله تیریږي، خو په دې موده کې تل د شکنجې لاندې وه. په همدې حال کې د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې دا پیښه د غورماچ په جریسیا سیمه کې رامنځته سوې، چېرته چې له تیرو اتو کلونو راهیسې د طالبانو په واک کې ده.
قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې ډېرې میرمنې د نورو اساسي ستونزو ترڅنګ لدې هم ځورېږي چې په خپلو کې سره ناسالمه سیالي او شریکی لري. د کور له ابتدایي وسایلو نه نیولې تر اولاد راوړلو پورې د لیور له خزو اندرایندو او حتی خواخې سره سیالي کوي. که یوه میرمن د کور ښه وسایل او اسباب ولري، نو دا بله هم ولو که اقتصادي هم ښه نه وي په پورې پیدا کوي چې لیور نه یې شاته پاتې نشي. همدارنګه که یوه د لیورې ښځه ډیر زامن ولري، نو دا بله هم کوښښ کوي چې ډیر زامن وزیږوي. همداسې د ژوند په نورو برخو کې ناسالمه سیالي او شریکي د کورنیو ترمنځ په حسد او کینې بدلیږي. ځینې میرمنې د اولادونو په تیره بیا نارینه اولاد کې ډیر ضد سره کوي. حتی کله کله میرمنې د دې لپاره چې په اولاد راوړلو کې سیالي برابره شي خپل ژوند له لاسه ورکوي، ځکه چې وجود یې د هر کال ماشوم راوړلو توان نه لري. د پکتیا اوسیدونکي فیروزه وایي د دې زامن ډیر ونو، د لیور ښځې هم غوښتل چې دې سره زامن برابر کړي او له دې سره به یې د دې موضوع په خاطر سیالي کوله.
خالی به تغییر ورکولا چې ودی ردې ته زور ورکی خاصلا فلزلې او خدامن او چې بعد زوی دا لري زنه لرما دا سره کم جار تر خدای سم چې ماته نه راکوي د دې تمره وختوار زمن دی کله به شیرا کولا کله به څه کولا.
د لغمان اوسیدونکو فاطمه هم د خپل لیور د خزي کیسه کوي چې سره لدې چې د ډیرو ماشومانو د راوړلو توانایي هم نه لري، خو دا چې لدې سره په ضد کې ده هر کال ماشوم زیږوي.
همنګ سیرګان سیو خپل ما سره ډیره سیالي کو اوس مثلا ما سلور بینځه زمن دی او ملور د هغه ير مې وې سیزي ول نه زیګم دمان د سپینځه زمن سیو ملور یا مې دولورګان او هغه ډیره ځای پد خپل زیبتوب نه بيخي خپل کار زن کولای نسی او بچی راوړي نا بچان وی غی دغه سلیمان است زواله دغه نزی ګما بلوي زواله دغه نزی دا سیالی کینو اوه هو سپتی را گاډی او غی پینځه دانی او زی ګل څنګه پاتې مزبان زی ګوم او دا د خپل ځان کې دونه وسنه لري خپل کار زن نسی کوله بچی زیږي.
له ماشومانو ورها خوا میرمنې په خپل منځونو کې دا سیالي هم کوي چې کای و میرمن له کور بهر کار کوي او د کور کارونو ته مزدور نیسي، نو بل یوري هم چې له دې کمره نشي دا کار کوي. سوریا هغه میرمن ده چې له کور بهر کار کوي، د کور د کارونو لپاره یې کاریګر نیولای، نو د لیور خزی هم د دې لزده د کور کار په مزدور کوي.
لورخزی لباس کې په ډیر شان کې مثلا سیالي کړي، مثلا ما د مجبوریت لپاره کور کې مې کارګر نیولای اوس کزو وظیفې ته تلم خو اخه مې زړه وا قلل کالی زلو دانو کارونه به ورته کول. زما لورخزی چې سلور لورګانې مې کور کې هغه هر کال شوې کې څکړچ کالی زل به وي کارګر ځان تر وړل چې ما کالی دی ونځي کنه په وجه چې سلور ځوان ځوان لورګانې کور کې خو هغه ته کله کله زوريګم چې ډیر په سختي بیا ځین شیان وي کنه یونیک شیان یې څوک ډیر په اسانۍ نشي پیدا کوله. یو دم یو ځینې یو نفر دا شی پیدا کوي او بل نفر چر څومره ورپسې وګرځي هغه به نشي پیدا کوله. د هغه نفر خپل تکلیف ته مې زړه سوځي او دا چې غواړي ما غوندې څوک لباس واغوندي یا هغه ظرفونه شیان چې زه کور ته اخلم هغه تقلیدی یا بل شی، زه په دې خوشحاله کېږم چې زه حتما ښه ذوق لرم یا زه ښه ښکاره شوی یم چې څوک زما تقلید کوي.
د میرمنو ترمن ځینی وختونه د کور په وسایلو او د ښه کور په لرلو هم زد پیدا کیږي چې آن د کورنۍ ترمن د روابطو د خرابېدو باعث ګرځي. د لوګر اوسیدونکو لینا لیخیل وایي د داسې کورنۍ هم لیدلې چې دوه خویندو سره ناسالمه سیالي کړې او خوږ ژوند یې تریخ شوی دی.
دوه خویندې وي، یو یې مالدار یا پیسېدار سړي ته واده شوی او بله چې بیا غریب سړي ته واده شوی و. وی کتل چې خورې ډېر ښایسته کور لري، درې منزله کور یې، یعنی حسادت یې وکړ او یا هم غوښتل چې زم باید خور غوندې کور ولرم. کله چې کور ته راغله خپل خاوند ته ویل چې یعنی باید زه هم خپل خور غوندې کور ولرم، بلې هغه لري ته نه لري، ته هغه هم یو سړی ده، ته هم یو سړی، که یو وړکی شی وي سیالي او شریکي او څوک وکړي، یو ټیکری وي، یو دسکولي، شاید ورته برابر شي. او دا چې یو کور سیالي کوي، غواړي چې یو کور ترلاسه کړي او بیا خاوند نشي کوي چې هغه ورته پوره کړي، نو طبیعي خبره ده چې په کور کې ډېر تاوتریخوالی رامنځته کیږي. کله به چې خبره را یاده شوه نو مثلا خاوند ورته ویل چې جګه پخلی وکړه یا مثلا ډوډۍ را تیاره کړه، هغه ورته ویل چې زه داسې اشپزخانه لرم، زه هغسې وسایل نه لرم، زه ته درته څنګه داسې خواړه تیار کړم. طبیعي خبره ده چې هره ورځ د خبرې جریانو کې نو ژوند خرابېږي او د دوی هم هغه پخوانی ژوند چې وغسې نه و. بیا
په ځینو کورنیو کې بیا داسې هم وي چې که یوه یور خپل زوی ته واده وکړي نو دا بله هم چې سیالي برابره شي خپل وړوکي زوی ته واده کوي، چې دا کار بیا په آینده کې ګڼې ستونزې را ولاړوي. په دې اړه میرمن فیروزه او فاطمه د سترګو لیدلی حال راته وایي.
ستا خدن وړي وړي زمونو ته ښځې کړي بې سواده زمنې خواران واړه واړي، نه سبقونه سم وایي، نه خپل مکتبونه ته دولسمه نه یې خلاص کړي، دوی ورته ښځې وکړي دا جشنه سیوه یېرې وکړي، بله وایي زي وکړم، بله وایي زي وکړم، سیالي مې برابره شي. بیا انګورم نشي کنترولولی، هر وخت جنګونه یې داوي، انګورم وړی انګورم بچې زیږي، دا هم زیږي په همدغې جنګونه یې
مشر شوی نه یې کوژده ورته وکړي، زر واده ورته وکړي، درالی چې هغه ځنکی دي د باندې لا دوی نه پېژي چې زه څه وکړم څه ونه کړم، او د غریبانو آینده خراب شي، زوی څه شاده کړی نن دې راوت کړی، بله زما یور خدای سي وکړه، زما مشر لیور زه به اتمن زه انګور ولرم، نو یا پټۍ خرڅوي یا دا د چې پور کوي یا څه شی ګروي، نن دا ځان دغه ته رسوي، مګر دا کار نه ده ښه، دا د چې ځان پریشانه کوي، مثال وړکۍ وړکۍ لور ورکړي په بدل.
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. خو اساسي پوښتنه دا ده چې ولې ځینې میرمنې دا ډول ستونزې لري. افغان روانشناس شرف الدین عظیمی په دې اړه وایي، ځینې میرمنې د حقارت او کمبینۍ احساس لري، نو ځکه دا ډول کړنې کوي.
دغه کورنۍ ته تسلی کوي، شریکي کوي. درې مسلې په دې مسله کې نقش لري. یو کلتوري مسله دي چې دوی دې ته اړبستلې دي، دوی دې ته مجبور کړي دي چې دوی سره شریکي وکړي. کلتوري له کلتوري اړخه هم ځینې نسلونه، ځینې مشران کشرانو ته ځینې کلتورونه او فرهنګونه لیږدي. مثلا تاسو په کورنۍ کې لوی سوي یاستئ چې دغه مسله نه و، دغه کلتور نه و، خو اوس داسې کورنۍ کې واده سوي یاستئ چې خواهش په دې مسله پسې ډېره ګرځي. د تاسو خواهش ځینې کلتورونه، ځینې فرهنګونه، ځینې آداب، امنې او رسوم چې دې په کورنۍ تو هغه وزوالی چې په تاسو تطبیق کی، یعنی نه وایز دا چې کلتوري اړخ لري، یو ډول جبري، قانوني، ارزشتي او اصولي اړخ لري. دویم علت فردي علت ده، ډېری ښځې فردي ستونزې لري، خود کمبینې لري، له ذهني اړخه، له رواني اړخه، له ټولنیز اړخه رشد نه ده کړی، یعنی دوی یو ډول کمی احساس کوي، د حقارت احساس کوي، نه غواړي چې کم راسي. دا هم د دوی د ښځو ستونزه ده. دریم ټولنیز مسایل دي، کورنۍ خبرونه، رسنۍ، توطیې، مداخلې، دغه مسایل دي چې متاسفانه دوی دې ته اړ باسي. ډېری ښځې متاسفانه هغه اصلي ژوند، اصلي آرامش هېر کړي او د خلکو په خبرو پسې وګرځي او ژوند د خلکو د خبرو پر اساس عیار کړي.
استاد عظیمی وایي، هغه انسانان چې ذهني وده یې نه وي کړې، له ښو وسایلو نه په استفادې غواړي ځان نورو ته وښایي.
فرهنګ د قرآن حروف نه دي چې باید تغییر نه سي. د مونږ په کلتور او فرهنګ کې ډېر ناقص افزار او مسایل پراته دي. مونږ باید کوشش وکړو، هڅه وکړو هغه څه چې منفي دي، بې فایدې دي، هغه له منځه یوسو. بل فردي مسایل دي. کله چې زه وایم چې تاسو خود کمبینی لرئ، تاسو لاروی اړخه ستونزې لرئ، تاسو باید لاړ شئ لاروی مشاور سره مشوره وکړئ. مونږ حقارت حس لرو، مونږ رشد نه ده پیدا کړی. هغه انسانان چې خلاوي لري، هغه انسانان چې کمبودی لري، هغه انسانان چې ودې نه یې کړي، له دغو لارو نه، یعنی له ښې پردې نه، له ښه موټر نه، له ښه کوره، له ښه فیشن نه او له ښه کالی نه به خلکو ته ځان ثابتوي.
کا یو څوک په منفی ډول سیالي او شریکی کوي او د نورو له ښه ژوند نه زوريږي او یا د نارینه اولاد په سر سیالي کول د اسلام له نظره څه حکم لري. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په وینا کا د نارینه اولاد په راوړلو کې څوک سیالي کوي نو دا د الله جل جلاله په پریکړه د رضایت نه خودل دي.
بعضی خځې داسې فکر کوي چې دا جامې چې هغه اغوستې زیولې باید انوانه غونم یا دا لباس دا بوټ دغه چې دي زیولې نه لرم. دا سیالۍ باعث دی د حسد ګرځي، لکه څنګه د حسد په تعریف کې موږ دا وایو چې د یو بل چا نه زوال د نعمت کوي. دا معنی سې وایي چې هغه ته یې ولې دا شی ورکړي ما ته یې ولې نه راکړي. او چې حسد د اسلام له نظره ناوړه عمل ده. یو حدیث کې رسول خدای داسې چې تشبیه کوي چې حسد د انسان نیک عمل داسې خوري لکه اور چې لرګی مصرفوي. دومره خبر ده چې په ده کې اسراف هم رامنځته کېږي، ځکه چې خاوند دې ته هڅوي لاړ سي هماغه امکانات چې مثلا کور کې نورو ته برابر دي ده ته هم نه برابر کړي. دیني سپارښتنه په کې ده چې انسان باید په ژوند کې په خپل ژوند باندې قناعت ولري، هغه څه چې خدای ور باندې پرزو کړي په ده باندې راضي اوسېږي، او که کوشش هم کوي سیالي هم کوي هغه هم په مشروع ډول وي. که ان چیرته په نارینه اولاد باندې سیالي کېږي چې ولې دغه دومره اولادونه دي، خدای ثبت هم آیت ډېره نصرحته نه لري. آیت وایي مفهوم د آیت دا ده چې موږ بعضې انسانانو ته لور ورکو بعض ته زوی او دا د خپل جهو پرېکړه او د هغه پرزوینه ده. فکر کوم دا د شریعت نه خلاف نه خبره ده، دا په حقیقت کې د خپل جهو په پرېکړه باندې د رضایت نه کول دي چې دا نیک خبره نه ده.
درنو اوریدونکو، ټول انسانانو بیا په ځانګړي توګه میرمنو ته لازمه ده چې په ژوند کې په مثبتو او خو برخو کې یو لبل سره سیالي وکړي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ باید ځان لپاره ژوند وکړو او دې پسې باید ونه ګرځو چې نور خلک زموږ په اړه څه وایي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
باز هم سلام.